سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې دوه بجو شید دی خبرونه ډیر برخه روخته د جون شتمنې خبرونه ته ځنګړې شوه اوس هم پام کړئ خبرونه ته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO چې په افغانستان کې د نری رنځ پر وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي د دې سازمان نن د شنبه د مارچ 23 د نری رنځ د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی د خپل شریکانو سره نږدې نه کار کوي تر څو د دې وژونکو ناروغۍ څخه اغېزمن شوي هر فرد کورنۍ او ټولنې ته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا دا سازمان به په افغانستان کې د نری رنځ سره د مبارزې ملاتړ ته د اړینو تخنیکي ملاتړو په ورکولو سره د پام ورکړي. اوس مهال په افغانستان کې پر نری رنځ دخته ناروغانو کره شمېره معلومه نه ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه کې د 2018 کال لپاره شمېرې خپرې کړې دي چې له مخې په افغانستان کې د نری رنځ له 300 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د سکل د نری رنځ نړیواله ورځ د هو مونږ کولای شو د شمنې پانګونې او عمل سره نری رنځ پایته ورسو تر شورلاندې نمادل کیږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعال ملالې سوزي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم بندیز نه یوازې بې عدالتي ده، بلکې د هغې په وینا جنسیتي تبعیض هم دی. ملالې سوزي یک شنبه د وري دریمه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپلې ایکس پاڼه کې د وی پیغام خبرولو سره وویل چې دا په پرلپسې ډول څلورم کال دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د 12 کلونو څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوې دي. طالبانو درې کاله وړاندې وخت ته له رسېدو وروسته شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ وتړلې او وروسته یې ښځینه زده کوونکي پوهنتونونو ته له تګ څخه منع کړلې. د طالبانو تر اوسه د ملالۍ سوزي د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د ملالۍ سوزي بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره ورسره ودرېږي. د ترکیه د خبرالانو اتحاد وایي د استنبول د خاروال د نیولو پر ضد لارینونه په توریه نه خبرالان نیولې دي. تر یو شرزه خبر له مخې نن د شنبه د وري څلورمه د ترکیه د خبرالانو اتحاد ویلي چې د ترکیه چارواکو هغه نه خبرالان نیولې دي چې د استنبول د خاروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد په سوخارونو کې د شپې لارینونه پوښښ کړي ول. دا سم د لاسه روښانه نه و چې ولې خبرالان نه ورشي دي. د ترکیه وی محکمې د استنبول د خاروال اکرام امام اوغلو چې د دری فساد تورونه پرې لګول شوی د محکمې تر له دوه پوری د باند حکم کړی دی. دا ګام داسې مال پورته شو چې ټاکل شوی و امام مغلو د 2013 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو لسی ګوند له خوا چې اپوزیسیون کې دی د مارچ په 23 په یوه رایه چونه کې نومان شي. د اپوزیسیون اصلي ګوند جمهوري غوښتونکي یو ولسی ګوند د امام مغلو په اړه د محکمې د پریکړې پر وړاندې د لارینونو غوښتنه کړې کوم چې دوی سیاسي او غیر ډیپلوماټیک بولي. د ترکیه حکومت دا راوي چې تحقیقات سیاسي انګیزه لري وایي چې محکمې خپلواک دي. د استنبول په سراچانه ولسوالۍ کې د خاروالۍ ودانۍ مخې ته د لاریون په مراسمو کې د ولسی ګوند مشر اوزګور اوزایل د اکشن بي پورز ویل چې دوی به تر هغه وخته پورې لاریون ته دوام ورکړي تر څو چې امام مغلو خوشې نه شي. د امریکا او روسیې چارواکو د دوشنبه په ورځ د وری څلورمه د سعودي عربستان په کوربتوب خبرې اترې پیل کړې دي. د روسیې په وینا روسی چارواکو پر مخام سعودي عربستان ته ورسېدل. د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ قربان په لور پرمختګ دی چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی. دا خبره تر دې اکشن په ورځ د امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو وروسته کېږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د اکشن بي د ورځې د اوکراین سره د خبرو اترو په اړه څه نه دي، خو د اوکراین د وزیر رستم عمروف چې په دې خبرو اترو کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې ترې راغده بللې. هغه په ایکس پاڼه کلیک کړی چې اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هدف د اوکراین او ټول اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې وادي هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي. روسي خبرم دا چې اوکراین وایي د روسي لخوا له توغل شوی نه نوي بيپلوټل توکو څخه یې و 50 غورځولې دي. د ريوټرز خبر لمخې نن دوشنبه د وري سلورمه د اوکراین هوایي ځواکونه ویلي چې د روسي لخوا د نه نوي توغل شوی بيپلوټل توکو څخه یې و 50 وشتلې دي. پر راپور کې ویل شوی چې شپږ ډیر سن بيپلوټل توکي خپل هدفونه ته نه دي رسیدلي. د دې په اړه څنګه ویل شوی چې د پاتې شپږو بيپلوټل توکو سره څه شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ وروستیو جګړو کې تاریخي ودانیو ته هم زیان رسېدلی دی. اوکراینی ځواکونو د لسګونو روسي بيپلوټ الوتکو د نسکرو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې د دې واټ استازو تیر ورځ په سعودي عربستان کې د امریکایي پلاوي سره د روسیې د اوربند په اړه خبرې وکړې.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفی عیار کوي. په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو. حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي، بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي. د WHO د ارزونې لمخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او لخور سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحي وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي، ګرځي او لوبې کوي، او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري. WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحي یوه ډیره مهمه برخه ده، نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی، بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې، په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغیزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي. ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و. WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په نننی پروګرام کې لخپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحه پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو. ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه را سره دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
زما د مینې ډاک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو د زړه له کومې وړاندې کوم. ډیر ستاسو خبرونه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 د شکل په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومه اشتباهګانې را باندې راځو شي. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه
مننه. ډاکټر صاحب، حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي یا موږ په نظافت ورته وایو، په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب، دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه که لمړی لاند رانه واچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، ورسته به بیا نورو پوښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
مننه ګرانم. نظافت نه تنها په انسانانو کې، حتی حیوانات هم نظافت په ځان باندې قبلوي. که چیرې په شو سپای موګه او داسې نور حیوانات وګورو یا مچۍ، دوی د خپل ځان د پاکوالي لپاره همیشه په تلاش کې دي او نه غواړي چې کوم میکروب یا ناوړه شی د دوی په ځان کې. انسانان هم همیشه د خپل پاکوالي لپاره، د خپل خوراک لپاره په همدې هڅه کې دي چې د ناروغۍ نه مخنیوی وکړي. نو که چیرې موږ دغه څو کاله په خوا د کورونا د مرض سره سم موږ ته ډیره دقیقه شوه چې پاکوالی، نظافت او د میکروبونه ځان ساتل څومره مهم کار دی. تر هغو پورې هر څوک پوهېدل چې لاس مینځل ضروري کار دی، مګر په وروسته د کورونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی، نظافت. یعنی په ډیر جزئي یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یو انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نورو ځایو څخه انسان ته انتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان، دا د ژوند او د صحت یوه ژمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا موږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو، په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغامه، راځي په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي. دا د مونږ د حفظ صحه وضعیت، البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولی په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یاد کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زلتاس نه پښتنه کوم چې د دې اغیز په ماشومان وڅ دی.
مو معمولا د خلکو نه یو چانه یو څور فلانه نه فرداس شو پلانه داس شو، مګر هغه جدي مشکلات چې د غو سره تبابت سره کار لري هغه سره خرق کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورس کې ډیر انسانان چې دغه مرزې سره امراض سره یا ناروغي سره ارتباط لري او قربان مبتلا دي دا غوسره ډیر زیات کړلو او په نورماله ټولنه کې هغه دومره سره کار ورته نه یو دومره جدي نه نسی، او هغه ټولنه کې چې علمی ساویه د پوهې ساویه ټیټوي هغه په دې شانه کم پوهیږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمیر خلک بې سواد دي او یا د عمومي پوهې نه څخه د تحلیل پاتې دي، ډیر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغه اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرزي علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهله د جن وهله د پسترګو شوی دی د نظر شوی دی د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دي چې مثلا و پوهیږي چې دی اصلي علت څه شی دی. بل خبره دا ده چې یو طبيعي دی ایمون سیستم یعنی د بدن د مقاومت سیستم د په طبیعي توګه طبیعي چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژوند سره ارتباطات لري او د خاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژوند سره او یاد نور طبيعي مواد سره ارتباط لري، په دغه ماشومان کې د خاري ماشومان کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغي شمیر زیات نسبر هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیوانات سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمیر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي هغوی په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتیږي، مګر دا په دې معنی نه ده چې باید ماشومان ټول په خاور کې باید لوبې وکړي چې
ډاکټر صاحب وبخښئ دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایې د میکروبونو یا وایروسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصند ماشومان په وجود کې پیدا کیږي دا باید یو تناسب ولري چې مثلا لدې اندازې نه زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده
ام دا څه بالکل ام دا ست اوس مثلا کما شومان په خاور او په نور ځای کې لوبي کوي او ورسره لوب نه باید اتمن خپل لاسونه پریمنځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبي کوي خصوصا په داسې ایوادونو کې لکه افغانستان چې اغول عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډیر خلک د توالتونه او د پترافت څاګانې په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري او متاسفانه چې دا ټول بدرفت په کوڅو کې د حیوانات او د انسانانو فضله مواد هرچې ته پراتی وي پام دي حساب د ناروغي دو امکانات په ټولنه کې زیات دي. یو لدی خو بل لدی خو چې خلک خپل د نظافت امکانات کم لري، مثلا روان او به په ټولو کورو کې نشته او یا مثلا د لاسود منځل د لپاره صابون یا د افونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کې چې د ماشومان ډیر زر کې دی شي په ناروغي اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو نورې پوښتنې هم شته، خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست.
سلام علیکم
محترمه استاد. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه محمد ابي احمدي مغلان مې زنګ ولای محترمه جوړ لو وسې کې ډاکټر صاحبان ته سلامونه وایم
مننه خبرونه ته خراغ لاست تاسو زموږ دایمي همکار یاست
بله شیخ مننه تاسو ډیر مننه وخت چې ډاکټر صاحب موږ تاسو ته احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلکو غوړه تاسو به تر مدني ډاکټر صاحب چې ویل موږ تر بیا کوم راځو تقریبا اس بل سي ته وګورئ د شه خاص ته وجو په ټول کې وکړو نشته افغانستان کې تنه موږ تاسو ډیره ټیړی کیږي چې دا خبره یو کې دا تاسو ډاکټر صاحب پر شپې خبره چې باندې دا سپایي په مشمال لپاره اس بل سي د غشان ته باید خاص توجه وشي په ټول کې یو افغانستان یو جمهور امر دا تاسو محترمه کته چې روښنو ته راځو کې وګورئ دا ولا توګه خارو کې ډیر مشمال نه وګورئ چې په ناس نه سیاخت دي تقریبا وګورئ چې را بغل یو رقم چې نه بغل نشي ډیر مکروبي سي وي یعنی تقریبا ډیر د وزن باندې فکيږي نو دا هغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیاتی نو دا وګانې شو ګورم کې کوي پته دي نو هغه ومن چې ټول ګورو تکل څه موږ خپل هغه خاص ته وجو خپل ورو مشمان ته کو یا ضرورت سندره چې جګ دي نه زړه مرمنې یا زړه نه نه دي په دا خپل دي معمول په تاسو نه پاک وګو یا غیر شي او خاري تقریبا دغه استفاده کوي یا دا مشمان ګورو تکل څه محترم نو کوي تمره وګ دسمې دا بابا ان کې ورکړم ته مکروب خيري نو په دا خپل باندې موږ تقریبا موږ څه خاص یو پرمون نن درسه ته توجه وکړي کومه ته توجه وکړه قسم محترم یعنی مرزي ناروغي هم کمی شي یعنی په خپل باندې موږ خپل مقصیر ول شي خبره نو بل ډاکټر صاحب نن دا پښتنه ولا شي موږ څوک سره کوم ګوښ نشو وي ان دا باندې موږ ته وګورل درته غیر شي دي په خپل باندې یو موږ ته هو چیرې دا خبره چې موږ خصمره وخبادي او خصمره وخبادي هو ساتو وینا ساتو دا خپل باندې نظر غواړو ډاکټر صاحب محترم
ډیر زیات مننه احمدي صاحب ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه واورید د اوریدونکو
بله ته اوسنه سم ورده د غوې د زپلاس پوشو مچ دی دوه د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي
او بالکل همدای اصلي پښتنه البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکیته مېرمنې تاسو خپل ځواب وایست دوی ته
مهربانی محترم دوست دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی خو بیا هم زه اور تاسو به توجه کوم ما شومان کولای شي هر چي تلوب وکي دوی باید خپل لوب وکي خپل ازادي ولري مګر دی دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ما شوم ته یو نیم کال نه دوه کال نه سنه سال که ما شومان دې ته متوجي کی چې پاکي او نظافت چیرته لري یعنی هر څومره چې موږ د مخه ما شوم د حفظ صحت متوجي کو امر به دوی متوجي وي خپل صحت او سلامتۍ ته نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ما شومان ته دا ورغو پویول شي چې شی پاک او شی ناپاک دي او چه شي مریضی چه شي دا او لکوم لار نه سره کې راشي چې مریض شي او څنګه دا مریضی او میکروبون د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچوي په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د هغه سره پاکي نظافت ورکړه شي هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ هم دا ټول ځکه یعنی موږ د ماشومانو آینه ورته کچیر موږ خپل نظافت مراعتو لاسونه منځو او خپل پاکوالی او نظافت ته متوجه وو ماشومان د موږ سره هم دا شی کوي دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې او به کچیر د څاګان اخیستل کیږي دا اوبه معمولا ښه پاکوالی نه لري ځکه اکثریت خلک خپل کالی چې منځي خپل ځانونه چې منځي دا اوبه ټول پنځه کې جذبېږي ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دا اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې پنځه کې نه باسل کیږي او کچیر څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګان دي او دا څاګانو اوبه صحیح نه دي ځکه په هغه کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوی دي ځکه نو اوبه باید اتمن کچیر امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي کچیر دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره وایي شول شي وروسته لاغنه دغه څخه استفاده وشي. خوراکي مواد تاسو یاد کړئ چې دغه نتره خمګټه وکړي، مثلا کچيري یو خوراک په خول کیږي او کله چې د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نساتل کیږي، نو کچيري یخچال نه وي هغه نساتل کیږي، ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هر ورځ تازه باید پخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوه‌جات په افغانستان کې زیاتره د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغه کې د مختلف پارازیتونو اګې پکې وي او دغه اګې کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمجوې مرزونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد پخه ټول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمنځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، د مالګو اوبو باندې پریمنځل شي، بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لمړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تاسو تاسو نه قدر و ملمنو ترني کې له احترامات رند کوم.
وعليكم السلام ستړي مې شي
کار دي تو خیم د زابل ولایت
تو حساب هر کلرز راغلي.
مننه متاسف تاسو ستاسو منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې و مو هیڅ پرونه نه دار وی دی نو کله نو لپاره تاسو کوي اوس بیا ته الاس او خلاص شو.
مننه تو حساب د خبرونه پروګرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی، او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن مننه وکړئ.
مننه موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې یو ستر مقام لري. موږ کې متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. اندې نظافت نه یوازې د سړي پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان، نظافت په ټولو شانو کې مراعات کیږي، په کور کې، په دینداري کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په ټولو شانو کې. دا شریعت راخستی دی نظافت یو مهم رکن ده، یو مهم عنصر ده په دنیا کې د انسان دپاره، بلکې د هر شي دپاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو، که د ښار نظافت وي، که د کور نظافت وي، که د لوښي وي، که د خوراکي توکو وي، ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده، ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي، او دا اوداسه ځایونه که دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې مانې ویشتې لیدلي دي چې کوم ویشتې وایي نظافت مراعت کوي. نو دا مراعت روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانه څخه را پوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې نړیوال شوی ده او تر کومه حده پورې شته، او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک دی پر نظافت په کومه مراعات ده، هغه په کوم ملک ده؟
ډېره مننه تو حساب له تاسو نه ډاکټر صاحب شیر، پوښتنه مو واخیسته.
محترم ورور، زه تاسو په خبره باندې مکمل پوه شوم. رښتیا هم چې د افغانستان په شرایط کې ډېره سخته ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی، نظافت ډېر مهم دی. دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغه څه چې لازم دی نه کېږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې خوندوی کې په ډیر وخت سره هغه ته د حفظ صحي او د موهید د پاکوالي زمينه بسایره کې، او دغه په مثلا مختلف مسابقات کې هغه ورو ورو یعنی چې نظافت پاکوالي، د موهید پاکوالي او د خپل ځان پاکوالي څومره مهم دي. مثلا د په شکل د مسابقو چې یو مکتب د علم مکتب سره مسابقه وکي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی، او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو هغه ته جایزه ورکړي، ماشومان ته جایزه ورکړي. دغه د پاکوالي کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجي شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک یو د کیلې پوستکه هر چیرته ونه غورځوي یا بوتل نه چې وبس کې هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي د ځای د پلاستیک څخه استفاده نه کړي او د خوراکو اضافه به ځای یو چیرته ونه غورځوي دا شان باید هر څوک هر فامیل هر پلار و مور خپل ماشومان ته ورزده کړي همدارنګ د حکومت او دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دې ته خلک راهبو هڅوي او تنظیم شي چې تر څو چې خلک وپوهېږي هر څوره چې ټولنه پوه وي اما به د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیق کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځنګړی کمپاین درلود په خو هغه د لاس مینځل دی په صابون باندې د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار دی چې څو ځله دی ورځي خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پری مینځل شي. دغه مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ.
اکثریت میکروبونه د خولې لار د موږ بدن ته راننوزي که میکروبونه دي او یا پرازیتونه دي او د پرازیتو اګي دي او د خولې لار بدن ته راځي او د موږ دغه پروسته په ټول بدن کې تقسیمي او د ناروغیو علت ګرځي. په دې خاطر د لاسو منزل او ډیر مهم دي. تشناب یا بدرف ته تلل په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي علا نیول او بروست لغه به لاس منزل درست نه دي. په دې خاطر مخله توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سره خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغه د خرمیړي په نامه یادیږي هغه هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي ځکه نو که سړی خپل دغه سي تناسلي آلات کېدای شي ور انتقال شي نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته توته او باید پریمینځل شي او وروسته له تشناب بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي. دا یو او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو څه ورننه وزي یا سترګې خارښ وکړي نو دې ته سړی پام نه لاسونه پاک دي کنه نه خپل سترګې مخي او دا ډیر اشتباه ده چې په ډیره سادهګي سره په سترګې کې میکروب داخليدای شي او سترګې ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځېدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې په خوام یاد کړه چې د کورونا په وخت کې چې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دکان مخ کې ده د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیر مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلو چې ډیر زیات تکثیر وکړي او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډیره کمه سایده ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي یو چاته جوړ پخیر ورسره کوي یو بل ته لاس ورکول دي نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډیره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډیره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه. حفظ صحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد که د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولی شي؟
په افغانستان کې شمېر زیات ناروغي دي چې ډېر زیات لیدل کېږي نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کې مثلا د زیړی مرض چې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته ور انتقال شي یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې زموږ بدن ته ورننوزي په ډېره سادهګي سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي زموږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراک بلکې د
ناپاک منځلو د نکونه د لاندې کېدای شي د هغه ځای ونیسي او د روري خورل په وخت کې د هغه بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغه ته یوازې په اوبو باندې منځل کفایت نه کوي، باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمنځل شي. په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغو او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو پوښتنه ووایاست. تاسو د معلوماتو لپاره د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پی کوو هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده، دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوي کولای شي. لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګولات څخه در سره مفاړیکه کیمه.
زبیح الله جان خراغ لیک پرونی ته
خدای تعالی دې خلره الله تعالی دې ټول مسلمان او امت رجې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاړه در سره بحث کوم. یو خبر درس کوم چې باید د سړي روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو خو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وېختار لاس هر څه دی باول لو دې چکر څخه ورسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځم سره کنته پاک کړي. په دې اړه کې موږ څه پوښتنه کوو؟
ډېر زیاته مننه زبی الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبی الله خان پوښتنه خو مو واورېدله، ښایي هدف به یې دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنۍ حفظ صحه یا نظافت چې موږ په پام کې نیسو دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولی شي. زه خو داسې پوه شولم، مهرباني وکړئ ځواب وایاست.
کیدای شي چې دا سوي، مګر د دې لپاره مهمه دا ده شاید مثلا د ناروغیو د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زور سره موافق یم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي، چې نه په پښتو کومه اصطلاح ورته مروجه ده،
مونږ ژور خپګان ورته وایو.
یا جوار خپګان، هغه خپل خپګان د ډیرو مرزي علت کې دی شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد ترشکی چې هغه د انسان د معافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي، او دغه استرس هورمونونه د رګو تزایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کې دی شي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان او ځوریږي، په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضي عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامداره خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیرو امراضو مخنیوی کړی شي. د هغې لپاره مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه ځغستا، دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړي ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده اوس، ځکه یو شمېر زیات ناخوالې دي چې د هغوی سره په ساده کار نه دی چې مثلا سړي ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او قبل د دین خبر د مذهبي نقطه نظر که مثلا دوی هر صورت سم مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا تبعیده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکړئ. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامه حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بنظمي وو او جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2000 لومړي کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلې. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
زمزه اسونه د دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دی اساسات او کریټریه د دې چې شی وو په کومه ځای باندې څه کارونه چې ویني او هدف دې کمپاین څخه څه ځکه نو زه دا نه جز بولم په دغه اکل زم معلومات درکم، مګر دا چې تاسو وایئ چې ډیر زیات فیصد دې نتیجه ده نو دا خپل ثابتولای شي چې دا یو کار او ډیر اغیزمن ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په باب راته وایست. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې ناولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو هغه کېدای شي. مثلا هغه یو مرض ده چې د بدن خارښت بعض خلک په نامه د ګرګ ځنبه په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نامه باندې چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کې یو سړی
جلدي ناروغي ده
او د کاغه دغه اگي د دغه پرازیتو د نکولان د ساتل کیږي چې په دې ونه نفر ته بل نفر ته انتقال کوي او د ځان په ګرولو در د پوستک تلان نه نوځي او د دغه مرض باعث کیږي. اندارنګ نور پوستي یا د پوستکي مرزونه چې دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کوي، ځکه مکرې خرمړې مرزونه دي دغه چې جراب پرابي ورته وایي او په د ایران خلک ورته ګال وایي او په افغانستان کې په نوم د خارشتک مشهور ده د دې لار نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپاین د کورنیت خیا یادل کیږي چې هغه هم دا زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلف ناروغي منځته راوړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډیر خطرناک پر ځای ته کېدای شي چې خپل لیدنه بالکل لا سور کړي.
تراخم ته به په افغانستان کې هغه کوکري چې ورته وي هغه ناروغي ده بل ده
بالکل همدغه ده. همدغه د کوکري مرض دی چې ډیر نه خالم مرضی ده او دی وین انسان بل انسان ته په ډیر سادهګي سره د تماس لاره او همدغه د لاسو د نمیدل لاره کې راشي او نفر نه بل نفر ته ور انتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوام یاد کړه که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شي ویني او ترغول نه دغه میکروبونو او یاد پارازیتو هغه ځان نیولای وي نو هغه کې شي د خلی لار د موږ بدن ته ور داخل شي نو او د مختلف امراض د جګر د امراض د پارازیتونو امراض اېخنا کوک ورته وي او یا مثلا د چمجه مرزونه او یاد د اسهال او د دنتری امراض علت کې راشي.
په ځینو ځایونو کې حتی خځې اکثر ځایونو کې اوږد نوکان پرېږدي، اک لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي، بیا هم د دې امکان شته چې د تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایې چې هغه دي پکې د ویروسونو یعنی مضر هغه دي پکې بکتریا او د شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتماً ځکه په توګه چې باید د نوکون د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې، ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي، ځکه د نوکو د لاندې دا ټول یعنې د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هیوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر د خطر د انتقال د مرض دوی ته کم ده. مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغسې معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کېږي، نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحت، او دا چې حفظ صحت یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. له جرمنی نه ډاکټر صیب شیر د دې خبرونې میلمه دی او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وړاندې په خبرونه کې به هم له ډاکټر سیف شیر سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
قربان سلام محترم نوري صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولم قدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاده تعالی مده هلمند ولایت څخه
په خیر راغلاست. هر کله مهرباني وکړئ
قربان سلام خوراج خوشاله کوم محترم نوري صاحب مخکې درې خپل پښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کمه نو تاسو د ټکنیکام کاران سمې په ډیر درنښت ځانه توګه دغه وښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سې کور دني چې د ازادي رادیو د نشرات سره دوی مننه لري د تاسو د رسمي د طریقې کوم ډیر ګټه ترلاسه کړې دي نو دا غواونی کیږي چې د ازادي رادیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته د خدا پاک دی چې ټکنیکام کاران دغه مشکل حل کړي ځکه خلک ډیر په تشويش کې د محترم نوري صاحب
خامره باندې د خوبوشي نو سل ملمنه هم پښتنه لري کنه
و قربان سم نور صاحب موضوع په انشاءالله دغه د نظافت نه
باندې bale bale د نظافت موضوع د حفظ صحه
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليو پی په نامه باندې یو مؤسسه ده نو دغه خوارتواکو ماشبان سره مرسته کوي د دیوځو کورنۍ سره مرسته کوي دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه نظافت پاک لبانې هم دیشه کرام معلومات خلکو ته ورکړي ځکه د خلک چې دلته ورځي نو ډیر بیرو بار تقریبا 900 نفر د دیوځو کورنۍ نو دغه نظافت پاک لبانې دیشه پورا کافي معلومات ورکړي نظم پر نور خلکو باندې دغه ځار چې نظافت مراد کی ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان د نوري صاحب محترم چې خواړه خوري مثال د خبرې ډوري ته چني اکثره کسان کې لاس مثال د خبرې په خټه لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته نو دا لاسونه چې دا لاسونه لا بینه په لوبات خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب او پر د مسجد پر امامانو دا غږ د محترم نوري صاحب خپل په مسجد ته نو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوا ورته دا چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوا ورته چې دا به ډیر شي محترم نوري صاحب دا غو نظر وبله پښتن د ملما ته تنلرم
ډیر زیاته مننه اتل صاحب او بخي چې یو پښتنه درنو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحه د خصاتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست
قربان سم محترم نور صاحب مل دې څه زده کړی دي ګور اول مزدا غزم زده کړی دي دوی دا غندرانو مشه دغه ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشمان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشمان خپل اجازه دغه کې مثال غ زایته بیا محترم نور صاحب اول د ډوډۍ مخ کې او د ډوډۍ ورسره بعد لاسونه په صابون ومینځي ډیر مثال د خبرې د سیګټوري خبرې د بخې اندازې زیات دي محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي مثال تاسو دا شمه کې را موچان چې په خپل کورې کې مخ پرې پلا وتاکو باندې خپل را وتاکو په دروازو باندې جاری دغه چیزه کې موچان غ شي دي چې مثال میکروب دی وځي سبب ذات انتقالي ډیر د سیګټوري خبرې د محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي خلک ډیر ځات نه خوشاله دي
ډیر زیات مننه له تاسو نه اتل صاحب ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده خو په خبرو باندې تبصره لري خطر ښه کنه بیا نور پښتنه لرم
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانه مهمه شانه ته ګوت وکړ او دا د دې خوشحالي ځای دی چې دا سه برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته دا سه زمينه برابرۍ او غوي خپل اشتباهونه ته متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپکوته کوي مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ صحاب مورد کړه چې په متاسفانه په افغانستان کې ډیر مروج نه دی او د خځو د حفظ ته په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي هر میاشت په خځو باندې وینم اتيږي او د بیرې د ماتې دوه په مورد کې خځه اصلا د هیڅ څه سره خبرې نه کوي او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحه په خاطر باندې امکانات دي چې هغه دې ته باید توجه شي د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراض کېدای شي په دې خاطر د پاکوالي د هیڅ په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د ډیر مختلف امراض او مخنیوي کړئ چې امداتو غار یو شمیر زیات امراض چې د دې باعث کیږي چې د خځو بیا ورسته اولاد نه کیږي ځکه کچیر یو شمیر میکروبونه د واژن د نارنه بدن ته ورداخليږي کله چې په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي البته مزمن التهابات من فراوړي او چورس د دې د ماشوم د نترودولو علت کېدای شي او دا چې نور امراض دغیله قدنه د دې لار نه انتقالي او هغه هم ډیر مهمه په دې خاطر دا که دې باید متوجي شي چې حفظ صحه د هیڅ په وخت کې ډیر مهمه
دي ډاکټر صاحب شیر کله په تفصیل سره وایست چې په کوم حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونی سي کې یعنی یاو دو درې د سی ورته یاد کړئ
اول خو هغه مواد چې یا مثلا زنه بگیم چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د هایس په وخت کې د غوی د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د خځو لپاره خرڅیږي آیا خځو ته ټول ته دغه دسترسی شته او آیا دغه امکانات شته چې د غوی څخه استفاده وکړي ځکه پخوا خلکو به د زړو لاتو څخه استفاده کوله او هغه بیا منځلې چې دا نو ډیر غیر صحي شی دی کچیر د دغه دس پاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د پر استفاده کیږي او زنه پیغم ته څومره په افغانستان کې دا مرواج دي او هيا د افغانستان کې شته چې د خوځ ته دوی ته د امکانات شته چې د خوځ څخه استفاده وکړي دا به ډیر مهمه خبره وي دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شان باید خځ ته په ډیر هوادون کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا بیمه ورته به سي ورچي په دې خاطر دا شای ډیر مهمه ده نه پیغم ته څو په دا پروژه چلته دا آیا د خځو سره دا مرسته کوي او کنه او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه او توجه چې خځو ته دې ته پام وکړي او هغه ته متوجي وسی وساتي او دا زمينه ورته امکانات ورته برابر کړي
د زړو خلکو مهمه مسله مو یاد
کړه
بله
بله او د زړو خلکو چې هغه خپل اضرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په کوم ضعیفی پیدا کیږي نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده حفظ صحه ځکه دا غو نه یوازې په خپل په مرزو سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شانه هغه کې چې نور ته امراض ورانتقال کی په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غو نه باید استفاده وکړي شي دا غو ته کومک وکشي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غو نه هڅه سه دې مې مله چې خپل لاسونه ورته را میشه په پریمینځي او د هغه مراقبت وکړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب شیر ما په یو ځای کې اوریدلې دي فقط لوستې مې نه دي چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه د لوستې یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې د انسان د لاس په ورغوي کې هم ملیونونه نالیدلې ویروسونه یا بکتریای بوله هر شی چې بوله یعنی میکروبونه داشته چې موږ وینو نه مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبرېږي. دا خبره که سمه وي لږې لطفا اوریدونکو ته یې جزئیات ووایاست.
لکه چې موږ دا د لاس خولي یو بل سره موږ د یو چا سره چې لاس ورکوو احساسوو چې هغه نفر لاس خولي کړي یا نیرې کړي، همداسې تصور وکړئ چې لکه تاسو چې وویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کیږي، ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او د هغوی نه خواهی نه خواهی میکروبونه په لاس باندې سري کیږي، ځکه زموږ لاسونه یو خاص طبیعي رطوبت لري، په هغه رطوبت باندې دغه مواد ورسري کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په ډېره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالیږي. په دې خاطر د لاس مینځله او دغه د لاس نه ورکول په خپله یو حرکت دی یو جلوګیری یو مخنیوی دی چې کېدای شي چې د یو مرض د یو انسان بل انسان ته ورتقال شي، ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټو په ذریعه باندې یو سره سریمشي کول، یو بل باندې بیا فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سریمشي، او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوې ده. نو که دغه کلتور نورو ټولنو کې هم مروج شي دا به هم یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه، مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس؟
هر صورت چې موږ یو بل سره نږدې کیږو حتی د هوا او د تنفس د نقطه نظر هم کېدای شي بعضې ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطه نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات باید چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقال دوه زمینه مساری، مثلا هغه دغه سی حالت کې وی چې باید هغه میکروب یا هغه ناروغي خپل اوج سره رسیدلی چې په اندکترین تخی باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ور انتقال کی، یا په داسې یو حالت کې دا سره قرار ده چې انوس میکروب ډیر پیشرفت نه کړي، نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی. نو دا سره مخکې نه ویلی نشي، نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دغه کلتور باید په خلک مروج شي، مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپله مقابل طرف ته وایي وبخر نژدې به راسه چې که زه ځان مریض احسام نه چې تا ته در مرض در انتقال کړم. دا به ډېره معقوله لار وي چې سړی په خپله خپل ځان متوجه کړي چې که کوم مریضي په ځان کې وي د سریمشي د ډېر نژدې تماس څخه جلوګیری وکړي او زمينه دې ته برابر نشي چې مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمېر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او بدی کېدای شي د امراضو علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د موږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه راایسته کیږي او هغه که ونه منځل شي او هغه د پوست په سر باندې پروت وي نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی. نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي او د هغې نقطې نظر لار نه کېدای شي پوست ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوي کوي ځکه د پوست سطحي هغه مړي حجرې د بدن څخه پاکيږي او میکروب ته کومه زمينه مساعدېږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر هوا مخ په تودېدو ده او اوس هغه د پسرلی ده په ډیرو سیمو کې اوله لمخ کې نه تودا شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د منځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي دا د دې اهمیت راته وایست او کدا نوی کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د منځلو لپاره د میوه د منځلو لپاره راته وایست لطفا.
پتاسیم پرمنګنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یعنی ته اندازې پورې هغوی د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډیر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبی تاثیرات لري. او د هر چاله دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنګنات دواخانی څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسی ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنګنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب یې ویلی شي اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نه فقط د ظاهر نقطه نظر چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبو ته یو خفیف شیرچایی رنگ ورکړي چې هماغه کفایت کوي.
ډیر زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګې نه څه رقم استفاده کولی شي؟
مالګې مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډ شي، کېدای شي مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي به کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غوړ تازه مصرف کړي هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي، یعنی داسې خفیف تریوه لري هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقیقې کې بربند کېښودل شي، وروسته بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کم وخوري، په غو باندې تاثیر کولای شي کنه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغه باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمینځل شي، اصلا د مالګه خوند باید پکې پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي وروسته له دې چې په اوبو کې د پنځو دقیقو دپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بیرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر او ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړئ. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبستا، مثلا د اوبستا په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافی دي؟
نو ترای ونه لري ته هیڅ تا اوبه خدي، یعنی د دې چې ځان پرېمینځي لا خپل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت دې ته ترای ځان پرېمینځي.
بله بله. ډیر زیاته مننه. سلامت اوسئ. څه زیاته وی دی حفظ صحه په باب عمومي اوس چې خبرونه تقریبا وروسته یو دوه درې دقیقو ته رسیدلې، که څه زیاته وی ډاکټر صاحب د خبرونه په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحه د اهمیت په باب؟
نو دا هغه د خدو موضوع یاد شو، دا ډیره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد د دی حفظ صحی د خاطر زیات کومک او خپل ماشوم ته د حفظ صحی اساسات ورزده کړي. نو د ما خبردار چې خزه باید پوهه ولري، هر څوک چې خزه په ټولنه کې پوهه ولري خپل اولاد به د پوهې سره د ټولنې ته وړاندې کړي. نو د ما هیله هم ده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعد شي چې ډاکترانې، نرسانې او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راستراو چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلي او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. لته سو ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پای ووریده. د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره وو.